د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرکزوب له هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته شوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د مې له دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو، او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته، دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه، او بالاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي، او دغه مشرانو موږ هیله کړې چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسي اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدلی، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه تر می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. منګه تجاران یو، زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کده، منګ ته سو ویزا نه راکوي چې امپورت ایکسپورت کو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي، څنګه باغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندې کوئ؟
دغه ټاټ سند چې د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه، او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر اړه کې دلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي.
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال دغه زمنګا د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون زې کله تعرفه جی شي کله لار بند شي خو امیدواریو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونی په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس دغه سستون زې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي ځکه تاسو معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي ناشته کړی دي امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډي خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د امریکا د ستر محکمې ورستۍ حکم چې فدرال حکومت دی د تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک په تمه دي د دغو پناه غوښتونکو لپاره خارکلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي آزادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل روانې میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې سوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمه کوي دغه باید ومني او داسې باید ونی شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري ځکه بعضې داس خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی وای پاتې ده بعضې میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي بعضې سیکوریټي چیک کړي دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده ان شاء الله چی و سم پایله بور کړی او خلک بالا دي سنزه او در بدر اخلاص شي بیر تخپل وطن ته تل هم سنز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده سنز دی وی دي خطر
از مشکلات زیات هستن.
د امریکا د ستر محکمه په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګ د امریکا دولت مکلف ګرځول شوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوی زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یا د قضیه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان واند یور په خپل اکسپانه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم شوی شوی وی. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کېږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنځشنبه وویل چې هند د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو برید کړی چې له امله څلور پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د برید هڅه کړې ده. نوی ډیلی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان لخوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه یې شنډ کړي دي. د دواړو خواوو ادعاوې تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د هند له لوري دا نوی برید یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خاوره کې څو ځایونه په توغندو وویشتل او په نتیجه کې یو دېرش تنه ووژل شول. هندوی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ ویش کسانو د وژل کېدو غچ ده چې ډیری هندو ګرځندویانو او د وسلوالو لخوا په هندي کشمیر کې وژل شوي وو. هند پر پاکستان تور پوری کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند د چهارشنبه په شپه او د پنجشنبه له غرمې وروسته څو هاروپ بی پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بی پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراس ویل چې د بی پیلوټ الوتکو د لویدو له امله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکی وګړی وشل شوی او بل ټپي شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بی پیلوټ الوتکو څخه یوه لاهور ښار ته نږدې په یوه پوځي مرکز کې لګېدلې چې څلور سرتیري ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یوه بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایي ډګر ته نږدې په یوه استوګن سیمه کې راپریوته. دا سیمه د هند له پولې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پوری کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو له لارې د څو پوځي هدفونو د ویشتلو هڅه کړې ده. همداراز دواړو خواوو د لانجمن کشمیر په پوله کې نشته کړې او پاکستان ادعا کړې چې ګڼ شمېر هندي سرتیري یې وژلي دي، خو هند دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي چې له امله اندېښنې زیاتې شوې دي چې شاید دا دوه اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخې پوځي شخړې په لور لاړ شي. دواړه مشران د خپلو ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خواوو توندې څرګندونې او ادعاوې ښایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو ایستلي چې د پلو په اوږدو کې پراته دي. چارواکو او د جګړو د سیمو اوسیدونکو ویلي چې لسګونه زره خلکو د پنځشنبه په شپه په خوندي ځایونو کې تېره کړه. همداراز شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنه تی واخستل خپل ای ورکل غي ورونو خپل ای حق باید واخستل شي. چې ګناه نه ده، ثواب لري، ثوابونه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خې وی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار دین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي، او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث ادانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده، او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي. یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کېږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کېږي، مصارف ورکول کېږي. بالا هغه به اېده که کم قرضداریانی وسی، د چانه قرضدار وسی، هغه به ورکول کېږي. او بالا هغه به د وصیت کړی، وصیت په درېمه درجه کې وصیت به پلی کېږي. که چېرته وصیت به چې د بال مال مرگ نه زما دغه ملک نه یا زما دغه پیسو نه دا پلانیت ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنې میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسېده د میرمن ده دا اولادونه دي د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروض ویل کیږي په اول قدم کې دا په ذوالفروضو باندې تقسیمیږي بال زو فروزن په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورم میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینور باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوانه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوانه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به کې به برکت هغه به یو خوشې دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایسي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعی نصوص کرا غله ده محکمه باندې خلق کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویل سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لرو وای مین زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړي چې چیرې ورسای قرض نه ورکړي نو دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته چې سره قرض ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد بلري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسها و ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده یوه ځمکه خرابه ده یوه ځمکه اوبه لري یوه ځمکه اوبه نه لري نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا چې کوم میراث چې پات کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغه د ځان نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پات کیږي هغه عمر وخت مینس کې د وارثین په مینس کې شخړې پیدا کیږي چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې کپاره باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کېږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادېږي له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وي
سي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه لمو سره میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند دریږي کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي لامدغه زیات څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زیات څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زیات څخه بیا د کورنۍ سرپرست د ته اړکیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لارونس یا د چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داس وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونو ته مخه کړي داس هوادونو ته چې هغو هوادونو ته ورتاګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي د دغه کورنۍ چې پخه کې ماشومان دي پخه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پخو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسي نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی د بیلګې په توګه په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار و نه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسی کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وې پلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه انجونی چې عمرونه یې 15-16 تر رسیږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي ختمیږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرالویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا دا ستي چې انتخابوي وس نه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو بل لاس پوری کوي یا بغلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه سپارل شوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي
bale وطن دوست صاحب د ګانو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نه کولای دوی ګ
ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کوو چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمون زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لرې سي. یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. غربت د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هېڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به هم راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي او هغوی به یې له یو غټ بحرانو څخه ژغورلي وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هېوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپله طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
چپ ماں مہینے دے دوسر زلی بنے، چپ جان پوہے دے دوسر زلی بنے، چپ ماں مہینے دے دوسر زلی بنے، چپ جان پوہے دے دوسر زلی بنے، چپ جان پوہے دے دوسر زلی بنے.
سودائی را پس گرزا
نشی نشی مال دی دوزگر زلی ونی چپ زان پوہی دی دوزگر زلی ونی چپ ماں مینی دی دوزگر زلی ونی چپ زان پوہی دی دوزگر زلی ونی چپ زان پوہی دی